کې دوی منی مای تر ډیره پوری دا ورو کو شو آسانو پروگرام ته څنګه شوې خو په لمړی نیمای کې اوري چې د افغانستان مشران جرګې غړي د دایښ اسلامي دولت ډلې درمنځ تکیدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو سبب امریکا غړي د مود سر راپور دی او په بهرنی خبرونو کې چور سخبريږي او چې د نیپال چارواکو ویل د تیری اونۍ د زلزلې او ورستۍ ټاکنونو لکبله د وژل شوی کسانو شمیره 2300 ته رسیدلې خو لمړی د افغانستان خبرونه ورو چې قاسم سلیمالی وایي په سرکټ څومره هم سرچکی د کندهار امنی قومندان د سولې ادالي شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په لاس لرلو تورن کړل د افغانستان د اجرایي رئیس دوهم رسیال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې لسکونه وسلوال مخالفین وژلې د هم پوره خبرونه د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورای شمیرغړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د داو د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرح ور کړی جنرال عبدالرزاق به خبرنن په دغه ولایت کې د نوی والد ټاکل کېدو په مراسمو کې وکړي دغه مراسم ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبر وکړي او ذاته کړ چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نسی په دې اړه وروسته راپور هم اوریدل شي په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او باید د بشري حقوقو درناوی وسی دغه سازمان رسنۍ ته په واستولې پیغام کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي د رسنۍ ازادي د بی عدالتۍ فساد او ناوړه ګټې اخیستنې مخه نیسي افغانستان د نړۍ له هغه یوادونو څخه دی چې پکې خبريالان خوندیتوب نه لري او تیر میلادي کال اته خبريالان په دغه واد کې په بیلابیل پیښو کې ووشل سول د اجرایي رئیس دوام رسال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده محمد محقق نن په کابل کې خبريالان ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي شغلي محقق ویل چې څلور لسیسې جګړې د دې سبب شوې چې افغانان له بشري تمدن شاته پاتې شي که څه هم په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي خو ویل کېږي چې د پوهنې د ظرفیتونو د لوړولو برخې ته زیاته پاملرنه نه ده شوې او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې 1530 وسلوال مخالفین وژل شوی چې په کښې د طالبانو قمندانان هم شامل دي د بغلان امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړې 90% د افغان امنیتي ځواکونو په ګټه ختمې شوې دي په نهال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د پرمختګ په حال کې دي او په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو څخه څو پوستې هم نیولې دي خو چارواکي دا ادعا ردوي وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي بغلان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په روسي کې پکې ناامنۍ زیاتې شوې دي دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي دي چې شي د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایي حملو کې کلستر بمونه کارول سوي دي هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل سوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لویدلي چې د ځایي خلکو ژوند ته خطر پېښوي په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکي بمونه وي چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکه ځکني بمونه له ډېرې مودې وروسته هم څوک وژلای سي د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون له مخې ممنوع سول چې د 114 هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دي خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دی لاسلیک سوی سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي نن د اسلامي دولت سختري ځډلې په بغداد کې د غبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پکښې 19 کسه وژل سول په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په لس دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو پولیسو ویلي وژل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک و چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د زیږیدلو ورځې لمانځله د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې ده. ویل کېږي چې دا شمېره لوړې داسې ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو د دولتي مرکز ویلې د اپریل په 15مه د رشتر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو سویو ودانیو د خلکو له راایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکز سوی ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاتې دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د شویدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپتر د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې یې ځنډولې دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې د دې هیواد په ناکراره ختیځ کې د حملو پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. د پوځ ویان اندری لسینکو یوې غونډې ته وویل چې جلا غوښتونکو د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په حملو کې د لوړې کچې توغندي کارولي او د فبروري د میاشتې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. پوځ همداراز ویلي چې روسي پلوه جلا غوښتونکو په اتویشت ځله توغندي او هوانونو اورولو سره پرون ماښام له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. جلا غوښتونکو نن ادعا کړې ده چې د جلا د دوی تر کنټرول لاندې دونیتسک سیمه باندې په تیرو 24 ساعتو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا 16 ځله ډزې سوي دي. تیر کال د روسي پلوه جلا غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ په جګړه کې تر 16,000 زیات کسان وژل سوي دي. د فبروري د میاشتې د اوربند له جاري کېدو سره په ګڼ شمېر سیمو کې د روانې جګړې له کبله د دواړو خواوو جنګیالي وژل سوي او ټپیان سوي دي. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالتیمور کې راټول سول او ویل چې دوی له هغه یوه ورځ وروسته چې د یوه 15 کلن تورپوستي سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې دغه سوله ییز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د ښاروال د دفتر مخې ته لاریون وکړ. د پرونی لاریون وضعیت د اپریل د 8مې له لاریون څخه ډیر بدل و چې والی د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګاریا ایالتي ملشي راوغوښتي. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. څارنوال مارلین موسبي شپږ د مې په لومړۍ نیټه د بالتیمور ښار پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود. خبرونه همدومره و. اوس غوږ نیسو د هوا حالاتو ته.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د سندګریت په کچه اټکل کړی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 3. په ګردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم د نورو ولایتونو په شان آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو په وروستیو نامنیو کې امریکا تورنوي.
پاوستمون اون چیزی که در پیمان امنیتی است دست صدام عملی نشد. پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برک با ما دا پروژه پکار واجول دایش پیدا کرد.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورنوي چې د دولت مخالفینو ته د ده او د حکومت نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سولې شورا او طرفته دی چې څنګه رازق مړ که څنګه تا مړ که څنګه پرانکی مړ که څنګه پرانکی مړ.
نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان له ستونزو سره مخ دي.
ما متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندز د ګلټېپې د سیمې د زیانمنو شویو اوسیدونکو ګیلې هم در اورو.
پاسه کوم غونډار شپږ موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سوی مقصد یې زما په کور باندې شتل دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ماته ورسېده.
جنگ د قدس دروازې تر راغی غربت ستا در بدرې ستا ماجرتوب ستا ټول مړه سوله.
د خبرونې دوی مینی مای ډیره برخه د ورکو شوې زانه پروګرام ته ځنګړې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا غني. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبه ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر هم غوښتي و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نشو. تفصیل د ناجیه صاحبي په ریپورت کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات غني او لدې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه غني. د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر هم وغوښتل شوی و ترڅو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نشو. لسیته د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي اکسل عملونه راو پرول. لدی ورسته د یک شنبه په ورځ اکثر سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وبل. سناتور جمعګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه منداس هغه وخت امریکایانو ولیدل ته نو چې دا تړون نه وېسو هغه وخت داعش پیدا سوندو چې دا تړون دغه دوستي او سره نه وېسول د تړون یو ځای داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثر چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې او شمیر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې لسره کتنه وشي. سناتوري ګلالای اکبری په دې اړه وویل
وای امنیت بیا گزارش بتن اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
لدې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنې یو بل برخه غني او وایي چې د هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسي لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړي دی چې په دې اړه سرګندونه کړي. تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنې یو عامل بل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر رمسه کېدو تورنېږي. د ملي شورا د پرلپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه سند دی ویلي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو وپان هم لري. ازادي رادیو ټکي اورګي پته ده تازه خبرونه او راپورونه هلتم لویږي، تاسو کتلای شئ او همدارسکه انټرنیټ مخوینو اوریدلای هم شئ. پښتو فیسبوک باندې خوښول هم مهروي facebook.com/ازادي رادیو پته ده. د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا یو شمیر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم خبرې وکړې او زیاته کړې چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نشي. محمد صادق رښتینی له کندهار د راپور رالیږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې دا ځې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمیر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د افغان حکومت نور چارواکو د وجل کېدو طرح ورکوي.
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي کچيري اسناد او تراسو بیا وزد دي شکاره ثبوت ویډوم و دا ولسته کړم د افغانستان ملت ته کړم. زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د اقتصادي او مشخصي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سور شهر ورته رخته ده چې څنګه رازق مړ که څنګه اتا مړ که څنګه پلانکی مړ که څنګه پلانکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رحم ولی په دا وطن کې فزار وځه او که چیرې هسې نه وي موږ دا سور دی چې د افغانستان په قیامت وي او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي دا زموږ دپاره د زاروی چاړه ده
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به ترلاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کېږي او هیڅ وخت دغو تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجګزاري وشي
په عین حال کې د کندهار لپاره نوي ټاکل سوي والي همایون عزیزي د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي همایون عزیزي چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالي ویسا پر ځای د کندهار د نوي والي په توګه معرفي سو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
خوش وخت ازدی رادیو دغه غاست د افغانستان مشرانو جرګې مرستیالوی د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزه په برخه کې کړي ژمنی عملی او له اولادې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي محمد علامه زدیار د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې د ورکول په مراسمو کې ویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګوله ته وسپاري ورته وخت کې د اصلاحات او حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد زیما ستویل د ملي وحدت حکومت د فساد سره مبارزه په برخه کې قوي اراده لري سید کمال شاه عارف په دې اړه ریپورت جوړ کړی
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغېړن داغ د حکومت له تندې نه دی پاک شوی د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار همنی چې د اداري فساد لامل خلک په تنګ سوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنی عملي کړي ښاغلی ازیدیار د یکشنبه په ورځ د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پوهنتون لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې ورکولو په اړه د جوړو سو مراسمو پر مهال ول چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتی کې
زه هیله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې درامسته کې دوه دا ورکول نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي بدبختانه چې نه لري موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي لارې دا ده چې د مافیات کلتور ته د پښتنې کېږي
فرهنګ مافیات په وړاندې
د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر محمد شریف شریفی په دې ورستۍ کې د چین د یو پوهنتون لخوا د شو خدمات لامل د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه د تفتیش عالی اداره د یو شمیر نور ادارو ترڅنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندیښنه څرګنده کړې و او دا یو جدي ستونزه بللې و اروپای ټولنې ویلي و چې سیاسي مالی او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي پر همدې مهال د شې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد زیما صدول چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري شاغلی مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی
خود دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پرم لاټر څخه برخمنه ده
عام تام حکومت برخوردار خاط بود
د کارپوهانو په ان کچيري افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي ژمنې په عمل کې ثابت نه کړي، په هیواد کې د فساد پراشتون به د خلکو ژوند نور هم لستوند سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د می درما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د غورز د بیلابیل غونډو په ترڅ کې د افغانستان د نن او په نورې نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړ ادارې وي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بیلابیلو ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یو لوی لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره باید کار وشي. د ورځې په مناسبت حمیدی هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تیرو 14 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنې جنگي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمیدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانا اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزه کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغېز اچولی، خو حکومت په تېره اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېرې یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ و. هغه دغه ستونزې په درېو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخیږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کیږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسی ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسی قانون هم شته په افغانستان کې نافذ دي. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي اسنادو حتی لاسرسی ولري. بل مسله د مالی او د پولي مشکلات دي.
د نای د ادارې د کلینی راپور لمخې په تیرې وکال کې په افغانستان کې خبريالانو سره د توتی خوالي او سل 15 پیښې ثبت شوې دي. لدې ډلې څلور خبريالان وجد شوې چې په دوی کې د میترا ټلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان رادیوګانو خبريالان خالد آغا یعقوبی او پلوشه توخی، او همدارز د ننګرهار د سپینغر رادیو خبريال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي لیوی لسیز څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
پتوا چې کارو کې خیر ول ده خلکو ته ډېر ګټه رسې خلکو ته، او بدرول کې تاسو چې خلکو ته جنگ شولای شي وطن ورارولای شي.
قسم چې د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډېری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډېرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات ډېر کم دي، بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو لخوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بې ساري توګه آزادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې ترڅنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادي رادیو سره په مرکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاري ضمانت دی.
حکومت رسنۍ ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خند د ځان پر وړاندې نه دی جوړ کړی او د یوې رسنۍ د مستراتلو زمینه برابره کړې. دوهم، حکومت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر وروستي پړاوه پر مخ یوړ. دغه تاوتریخوالي په اړه چې د خبریالانو پر وړاندې پراته دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت هیڅکله غلی پاتې سوی نه دی او هر کله یې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ژغ اوچت کړی.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1650 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 60 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشته داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر آزادۍ او آزادو مطبوعاتو باوري دي. د آزادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپل ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دی عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په اړه باندې په یو بل راپور کې ویل چې په خوست کې هم یو شمېر خبریالانو او رسنیو استازو ویل چې د حکومت د ملکي او پوځي برخې کسان له دوی سره ناوړه چلند کوي او ځینې وخت د دوی د فشارونو له امله خبریالان له ننګونو سره مخ کیږي. دوی په رسنیو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې سره راټول شوي وو. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي چې په یاد ولایت کې د رسنیو د خبریالانو د کارونو پر وړاندې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د یکشنبه په ورځ چې د خوست د ځایي او نړیوالو رسنیو یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې د مې د دریمې یاد مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه راغونډ شوي ول، د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې رسنیو سره په خپلو برخو کې مرستې وکړي.
زما نوم محمد شاه دی، په خوست کې یو تن خبریال. د خبریالانو پر وړاندې ستونزې په خوست کې هم شته، د زورواکو لخوا د ستونزو جوړول، د نامنیو ستونزې دي او د ترڅنګ مافیایی کړی دی، زورواکی دی، د چرواکو لخوا خبریالانو ته په وخت معلوماتو نه ورکول دي.
د خوز د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادې راډیو ته ویل چې د دې ناستې څخه یې مخه دا ده چې خبریالان په خپلو کې د یو آزاد بحث له لارې د رسنیو لپاره فرصتونه او ننګونې وارزوي او د راتلونکي لپاره ښې لارې چارې پیدا کړي. آزاد خبریال رفیع الله زیار وایي چې حکومتي ادارې او پوځي ارګانونه د خپلو بریاو د انعکاس لپاره رسنۍ په بیړه ورغواړي، خو د پیښې په وخت کې خبریالانو سره کومک نه کوي.
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
د سورې پیغام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر زاهد شانګار د خوست پر ځای اداره نیوکه وکړه چې رسنۍ سره د کومک پر ځای د دوی د کارونو پر وړاندې په لوی لاس ستونزې جوړوي.
په خوست کې الله رسنۍ سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې د خوست ولایتي اداره په لوی لاس غواړي چې رسنۍ کمزوري کی. دوی بیلابیلو ادارو او شخصي کمپنیو ته مکتوبونه استولې دي چې کوم قراردادونه چې رسنۍ له دوی سره لري هغه قراردادونه قطع کړي.
د نظر خاوند عزیز الله سلام وایي چې رسنۍ نه یوازې د نړۍ د حالاتونه د خلکو په خبراوي کې مهمه ونډه لري، بلکې خلکو ته د ښو او بدو د تشخیص او تفکیک وړتیا هم ورکوي.
دا ټول رسنۍ دي چې د جهان د احوالو نه سړی هر مزدیګر حتی هر ساعت نیم ساعت که وغوړي د مهمو پیښو نه سړی خبریږي. حقایق، مثبت تغییرات په جهان کې، ناخوالې، دا هم ټول حتی یو مکتب حیثیت لري، یو درس ده.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال دوه سیمه ییز تلویزیونونه، نه سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. یاد دیوی د مې دریمه یاد رسنۍ نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا په تصویب ورسېده، او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپې فم سره شرپینځ باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري. هلته تاسو کولی شئ د خپل سیمه تازه خلکونه او همدارس د دغو سیمو له نمونه او معلومات سره یو ځای له خپل کلی نوم سره یو ځای د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې ته ولېږئ او هلته به ستاسو نوم سره یو ځای خپور شي څو زرګونه کسان وویني او همدارس تاسو د خپل سیمو په اړه باندې کمنټونه ورکړي. د دې فیسبوک پاڼې د خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشئ او کومه انټرنیټ خوي نو د ازادي راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. پته ده ازادي راډیو .org. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. ملالی بشیر توار ورکوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. هغه وروسته به سید کمال شاه عارف د سپورت نړۍ خبرونه بیا به هم لمک سره پات کیږي.
د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینی غړي له وسلواله مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله لوري معرفي سول. په افغانستان کې ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یو نماوایي چې هر وګړی د بیان د ازادي حق لري او باید د بشري حقوقو درناوی وسی. نن د اسلامي دولت سختري زیډلې په بغداد کې د خبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پښینو نس کس وژل سول. د بشري حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د نیپال چارواکو نن ویل چې د تیری اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو لکبل د وجلسیو کسانو شمیره 2030 تر رسیدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ شهر بالتیمور کې راووتل او لاریون یې وکړ چې د یو 25 کلن تورپوستي سړی په وجلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول. دوی د بریا لپاره لاریون وکړ.
د سپورت ورځنې هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کلی کوم. د کندوز د فوټبال د غوړ لیک سالي په لړ کې بنند میوند او باختر ټیمونو په خولو کې سیالي وکړي. د کندوز ورزشي امیر قیوم رحیمی ازادي راډیو ته چې 13 ورځ د شایان او د علي شخصي لسکي ترمنځ لوب تر سره شوی چې د شایان ټیم په ګټه فائدہ ورسېده. نو موږ زیاته کړې چې دغه سالي د 2019 څخه پیل شوی چې اټو ټیمونو په دې سالي کې ګډون کړی دی. د دې سالي هدف د افغانستان د زنون لپاره د فوټبال د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسلین وای چې د کابل شهر د زنونو د سیالي په لړ کې به د دوشمې فورز د کابل د لویدي زون د شپارس او ولس کلونو لوبغاړو سیالي تر سره شي. د دې فدراسیون سکرټر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ټول چې په دې سیالي کې د 300 په شاوخه کې لوبغاړي ګډون کوي چې د جملې څخه به څلويش لوبغاړي د کابل د لویدي زون په ټیم کې اجازه شي. نو موږ زیاته کړې چې د دې سیالي هدف د زنونو لپاره د شو لوبغاړو غوړه کول دي. او د نړۍ د بوکسینګ قهرمان فیلډ میوی در د خپل حریف په ماتولو سره په دې مقام کې خپل ځای اچین کړ. تیر شپه یو سیالي کې اته ډیر شکلن میوی در خپل سیال منی په کاوته په ماتولو کولو سره ریکارد وټړی. لوی د وکرایسول چې د 355 امتیازو په وړاندې 340 امتیاز خپل کړی او په 200 راوندونو کې په کاوته ماتولو کړ. میوی در په 35 نړیوال سیالي کې وټوانیت چې خپل ټول حریفانو ته ماته ورکړي او هیڅ ماته ونه کړی. میوی در توانیدلې په پینځو سیالیو کې د قهرمانۍ نړیوال لقب خپل کړی.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو اوس به هم را شو هغه فیچر راپورټ چې له قندوز زمو خبري اجمل اریان را لګل دی. په قندوز کې د دغه ولایت اوسیدونکو په خاصه توګه د ګلتی پی سیمه اوسیدونکو له جګړو څخه ځانمن شوې دي او اوس وخت د کندوز په ښار کې له خپل سیمون البته راغلي او د کندوز په ښار کې میشتي. دوی وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول امکانات نه لري. دوی هم دره شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او هم افغان امنیتي ځواکونه ملکیانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د ملکیانو ژوند له سخت خطر سره مخ دي. بیا هم د اجمل آریان په اړه د اجمل آریان په غوږ د راپورټ وکشه.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتېپې سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمې کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک یې ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار ورته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ داسې ګورتېپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو له لاسه واره واره سو کډې په شا دي، هر خواته روان سوزو، بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، د همالته ټول پاتې دي، جنګ له لاسه ټول اواره سوي اسو، تښتېدلی استو.
د سړک ها غړې دیونې سوري ته یو مورکۍ له خپلو کوچنیانو سره ناسته ده، څو خپله ستومانی رفع کړي. د دې مورکۍ نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ ده، در په در سوی است، اواره است، بچیان هم د هرې خواته نیم دې خواته تللي، نیم هغه خواته اواره سوي دي. د موږ مال مالداري ټول په کلي کې پاتې ده، نور مالونه هم نیمې ورک سوي دي، مړه سوي دي. اوس موږ ښار کې ځوان کولی نسو، غواړو سو بېرته راړ سو خپل کلي ته. اما کلي کې هم ځوان دکو، موږ خپل کلي کې ډېر زیات خوشحاله سو، هلته نارینهګان هم کار کولی نسي، بېکاره ناست دي، سره هېڅ شی د موږ له لاسه نه کېږي.
له جګړې مخکې د پسرلي په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسورې سیمه کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اورېدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتپې سیمې دوه تنو اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغه کې خو موږ نه دې ته وس رسېږو، هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې، مقصد یې زما په کور باندې وشتل، دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې مې کوم لګ دی، په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سول تاوان ورسېدی. ما خپل پلار او مور مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولي که نه بولي.
کښتونه وچلو، ویالې ورانې شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنگ دی پکې. زمنګ کورونه کډه شوی دی، مخکې د دینه د نور خلکو کورونه را کډه شوی، زمنګ کلی ته وسپیلن زمنګ کورونه کډه شوی دی، پته نه لګی.
دلته زما ترڅنګ د ګلتپې سیمې یو تن اوسیدونکی ولاړ دی. د ده په څیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کېږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي، له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل ده، دې خلکو سره موږ مایران پاتې سو.
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډېر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي، ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی دی. دې روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی، ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
زموږ د کندز په ولایت کې ډېرې سختی نامنی روانی دی، دا د بیکفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روانی دی. زموږ مامورین چې په قندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي، دغه کفایت نه لري، دا بیکفایت خلک دي. جنگ د قندوز دروازې ته راغی، غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله، په کور کې دننه جنگ دی.
د دغه بې ځای شوو کورونو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي، دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي. په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، چې په نتیجه کې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې درې سوه وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د
امریکا د بهرنی چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړې کې ښکېل وو د عدالت تامین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسید دغه راز د کولمبو په کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د سریلانکا د تامیل پلانګانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اووه دېرش کاله وسلواله مبارزه وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل زره کسان وژل شول. دغه وسلواله مبارزه په 2009 میلادي کال کې د روغې جوړې په یوه تړون سره پای ته ورسېده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې خو له دغه راپور وروسته د ازادي راډیو د دې خبري مجلې راپورونه پای ته رسیږي. له هغې وروسته به د ورکو شوی ځانو پروګرام وړاندې شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلي او سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یو ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی بل خپله وصل له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکیچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجاپاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مۍ میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې و د شکلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکی کېښود. د فرانس پرس په وینا کې د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغه جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. کیری وویل پر ټپونو د پټۍ ایښودو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حقیقت موندنې هڅه وشي، ولو که هغه مو هرې خواته بیایي. که څوک باور کوي یا نه، دا درست اقدام دی او د بشریت په خاطر باید دغه کار وشي. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه اداوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسی تر قماندې لاندې ځواکونو تر څلوېښت زرو پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لسکلنې واکمنۍ په موده کې واشنگټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پلانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیز او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو. هغه همداراز نورو مهمو لوبغاړو ته چې د مخکینی واکمن په دوره کې څنډې ته شوي وو د دوستۍ لاس اوږد کړی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1013 شمیرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي، د دوی پیغامونه نه خپروي. کله چې تاسو آزادی رادیو ته خپل ایمیل را لګئ، لطفاً په ایمیل کې د ورخ شوی شخص په اکله معلومات مونږ ته را ولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسو دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډیر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مغاگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که ده ورکوش و عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. که دین نوزی دغا پروگرام تاسی پا آزادی رادیو که وانورد، تاسی کولشی چه ده آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا دغا پروگرام لسر واوری. ده منگ پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسیز مغاگل آزادی رادیو سخوری گران دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. مونږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات پیل شول. کچوک د دغه ماشوم په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دی ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اړه چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځئ چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لیوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د تلیفون شمیره 0 8 8 0 0 1 5 5. او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0 9 9 0 5 5 0 0 9 9. د تلیفون شمیره به یو ربیع وایم 0 8 8 0 0 1 5 5. او یا هم 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. وس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم و کاغذ تیار کړی، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم، ولایتي لوګر ولسوالۍ اتره کرای امرخېل کلینه. زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 15 کالو دا او دا دوه کاله کېږي چې عصبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورور یې زمینۍ او بل ورور یې ماور خان. که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسو او مونږ ورته ډېر ځله جایزه ورکړو. صفر وایا 14 لس 1 شپېته.
زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک تی نومیې نورالله دی. هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورک کې میاشته تللي و، 15 کالې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کالې کېږي، موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې ناداره کدی، هیڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یي یا ورسره یي یا مړ یي یا ژوندی یي، درک ورسره یي، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 8 9 2 5 شمېره هلمند ولایت د لشکرګاه سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چې ناداره کدی، هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه سوی دی، لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0 4 3 4 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه. نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي: 0 5 9 5 9 9. بیا یې تکراروم: 0 5 9 5 9 9. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستاسو په تماس کې یم. زما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د عاشق خان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: 0 5 8 8 4 8. یو ځل بیا: 0 5 8 8 4 8. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ماته زنګ ووهلی او د ده په هکله یې ماته معلومات راکړه، 15 لک 90 افغانۍ شیرینی ورکوه. وسلام.
ورجانه پښتني یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی. دوه درې سرور میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا پیدا کړ نو مونږ ته یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 8 4 8 9 9 9.
زه عبدالله کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نه دی راکړه شوی دی، هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چا ته معلومات وي ام په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0 0 4 9 5 8 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 4 9 5 8. والسلام، عبدالکریم پوپل، ولایت هلمند، شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښو دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دي. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني دې کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0 0 5 5 1 3 5 5 1 9 1.
رکات شاوله قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی. تقریبا 2 کلو نه راهیسي نادره کوي. که چاته د دې څه معلومات وسیږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0 0 5 5 8 8 4 4. دغه نمبر دی، که چاته معلوماتي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د ګرالباد نه د پچراګر له ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ګرالباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د ګرالباد د ښار د چپریال د ادین امرک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر طرح کې تلیفونونه وکړه، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي. په کار چې دی ما پیغام نشر شي. خدای رحمن الله مرزی ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی 0 0 4 3 2 0 9 9 0 1. دا زما د ټلیفون نمبر دی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5.
زه د باغان شمایل یو زوړک به په نوم د مدخ د درې کال کې چې زوړک دی یو په سمایو باندې ورور ما کور وس په کنار کې زم لا صدا په غونډې کې د ساز اخلاص او ازادي راځو اعلان وکړ شي دا شه موږ په جلال آباد کې دا حالت پیدا کړی دی. یا دې را تراوړ یا دې ادرس راکې چې زه په شوار سم. یا ادرس راکې چې زه به سم علي ته د خیر سره. یا لک راوړ کنار کنار سره راوړ دغه ته سروالې ته دې راوړ زه په شوار زما را باندې.
سلام علیکم. زه خانزاده د روزګان ولایت د ششمو سوالي د پښتنو څخه خبره کوم. زما ورور چې عمر ولسکلنی دی د معلم په نامه د 15 میاشتې کې زموږ څخه نظره کړي. نو که چاته د په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 0 8 9 0 0 2 2. شمېره یې واري بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2. والسلام.
د ټولنیزواري خبره کوم. ما ورو ده درې کال کې شورت جنن اخترګول شپخت محمد مشهور دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شمېره ما ته زنګ وکړي 0 0 2 1 1 2 4 4 1 1. بل شمېره ده 0 0 3 2 7 4 5 6.
بله، زه محمد نوی له هلمند ولایت از درجو ټولنیزواري ده کوچی د منتخان د کلی اوسیدونکم. ما خپل د جون مزه تا کاز نورونه دی هر یو له کولن سرور نور محمد عزت الله زه خپل محمد ندی بلور مې دی عزت الله نکولا ما دا غوړ شو نور محمد نمیږي د سوال اسکل د اسکل په شاوخه کې ریښه نظر کړی نو شته یې سپته نشته کله زما ځغوري کله کم دوست یې اندي واز ما ځغوري مشتري په دغه شمېره ټلیفون زنګ وای 0 0 5 3 دری یو لور دوا شپاش یو
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی، د لس کاله کېږي چې ورک دی، شاولي نومېږي. که د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا دی خپل د غزبا پیغام اوري، زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي. 0 0 0 6 3 2 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 6 3 2 2 5 که څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی خپل دغه اعلان اوري، زما سره دې په دغه شمارو تماس ونیسي. مننه د خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کله وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان